افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته ورجاست پر روان یو ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام خبريږي. نن په دې پروګرام کې خوست ولایت ته ورزو. د خوست ولایت د پرمختګونو ستونزو او نور مسایلو په اړه به ولي په څو شیبو کې ستاسو پوښتنې ځوابوي. د تماس شمیرې هغه وخت اعلانېږي خو پیل خبرونو کېږي له اجمل ان یاوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع سرپرست وزیران په مزار شریف کې دی او دغلته د امنیتي قومندان د ټاکل کېدو پر موضوع باندې د ځای چارواکو سره په خبرو بوخت دي. د افغانستان د حکومت یو جګپوړي چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومت د مشروعیت په زیان منولو تورن کړی دی. او د نیوزیلند پر دوو جماعتونو په بریدونو کې چې پکې نه هڅه لوي کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. وژل شو کې یو افغان او په ټپیانو کې درې افغانان شامل دي. بشپړ خبرونه واورئ. بلخ کې چارواکي وایي دغلته د نوي ټاکل شوي امنیتي قومندان د کار د دوام پر موضوع د کورنۍ چارو او د دفاع سرپرست وزیران له سیمهیزو چارواکو سره په خبرو بوختي. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی نن د مزار شریف ښار ته لاغې ورځ وروسته رسیدلی چې په دې ښار کې د نوي امنیتي قومندان له ټاکل کېدو سره د پخواني والي عطا محمد نور او د لرې شوي امنیتي قومندان اکرام سامي مخالفت پر وسلوالو نښتو بدل شو. که څه هم د پنجشنبې په ورځ د ملي اردو او نورو ځواکونو په ملتیا د بلخ لپاره نوی د امنیتي قومندان عبدالرقیب مبارز معرفي شو او رسما دغلته دنده پیل کړه، خو په سیمه کې راپورته شوی کړکېچ لا هم دوام لري. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد نن ازادې رډیو ته وویل چې د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی دا مهال د بلخ د والي اسحاق راهګذر په شمول له محلي چارواکو سره په خبرو بوختي.
دیدار جریان داره در مورد تنش دیروز، هنوز موضوعات بحث جریان داره، نهایی نشده. همین وضعیت پیش آمده دیروز عزل و نصب پست قمندان امنیت در مورد شد.
دا بلخ نوی امنیه قومندان خغلی مبارز پرون له معرفي کېدو وروسته خبرداري ورکړ چې په دې ولایت کې څوک د مرکزی حکومت د پریکړو په وړاندې ودرېږي د پولیسو لخوا به وسپل شي. په شمال کې د شاین کلی اردو ویان حنیف رضایی بیا نن سهار ویلي دي د محل د مزار شریف په مهمو سیمو او کمربندونو کې د ملي اردو ځواکونه د نظم د تامین په هدف ځای پر ځای شوي دي. د افغانستان د حکومت یو جګپوړي چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د مشروعیت په زیان منولو تورن کړی. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب دا څرګندونه چې پرون وکړي د واشنگټن له لوري سم دستي رات شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د محب څرګندونه وازي د افغانستان او امریکا د اړیکو او د سولې د پروسې خنډ کیږي. خغلی محب په واشنگټن کې د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې پر خبرونی واکې وکړي. د افغانستان حکومت د قطر په خبرو کې په دې خاطر شامل نه کړای شو چې طالبانو نه غوښتل ورسره خبرې وکړي. د نیوزیلند پر دوو جماعتونو د نن ورځې د بریدونو په وژل شو کې او همدارنګه په ټپیانو کې افغانان شامل دي. رپورټونه وایي چې د نیوزیلند په کرایس چرچ ښار کې د جمعې د لمانځه پر مهال څو وسلوالو ډزې وکړې چې نهه څلوېښت کسان یې ووژل او شل نور یې ټپیان کړه. په استرالیا، نیوزیلند او فیجي کې د افغانستان سفیر وحیدالله ویسی پر خپل ټویټر لیکلي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه د یو افغان له وژل کېدو او درې نورو افغانانو د ټپي کېدو معلومات وررسېدلی دي. افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دا یو تروریستي برید بللی غندلی دی او پر خپل ټویټر یې په خپاره کړي پیغام کې ویلي چې ترهګري هېڅ ډول مذهب او مشروعیت نه لري. دا نیوزیلند چارواکي وایي چې نه څلوېښت کسان په دوو جماعتونو برید کې وژل شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم دا یو تروریستي برید بللی. د خبریالانو سره د خبرو پر مهال جاسینډا آرډن وویل دېرش تنه د النور په جماعت کې وژل شوي او یو شمیر نور د ښار په بله څنډه لینوډ کې په یو بل جماعت کې وژل شوي. د نیوزیلند صدر اعظم ویل روښانه ده چې دا بریدونه یوازې تروریستي بریدونه بلل کېدای شي. نوموړي ویلي څلور کسان چې درې سړي او یوه ښځه ده دې بریدونو په تړاو د پولیسو په توقیف کې دي. د صدر اعظم په وینا دې نیول شوو کسانو افراطي نظریې درلودې خو د پولیسو د څار پلیس کې نه و شامل. د پولیسو کمیشنر مایک بوش بیا ویلي دواړو جماعتونو کې نهه څلوېښت کسان وژل شوي او یو سړی په وژنو رسمن تورن شوی. یو کس چې د برید پرمهال د النور په جومات کې موجودو رسنیو ته ویلي بریدګر سپین پوستي و د خوندیتوب خولۍ او د مرمیو ضد واسکټونه یې په تن وو. وسلوالو د جمعې د لمانځه پر مهال د جمعاتونو دننه پر خلکو ډزې کړې. په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت سلګونه وسلوال او د هغوی د کورنیو غړي تسلیم شول. دا کسان په داسې حال کې تسلیم شول چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د سوریې په ختیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته نږدې شوي دي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو یو ویاندوی مصطفی بالی پرون په یو ټویټري پیغام کې لیکلي، شاوخوا 1400 ترهګر او د دوی د کورنیو غړي نن د داعش د تروریستي تنظیم پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې زموږ ځواکونو ته تسلیم شوي. د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک ځوان چې د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک ځواک چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف یې هوایي ملاتړ کوي، په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته پرمختګ کوي. او د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانن هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې پینټاګون او له خپلو هغو متحدانو څخه چې امریکا پکې پوځیان لري د ځواکونو تر لګښت زیاتې پیسې غواړي. شانن پرون د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل د امریکا متحدانو ته پکار ده چې په خپلو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د لګښت مناسبه ونډه ورکړي، خو دا کار د افغانستان په شان ځایونو کې د جګړې د ملاتړ په شمول په بیلابیلو بڼو کولی